سهار شنبه د چین گاش پندلسمه احمد چی بریم دازدی رادو دنن روزی پسارانه خبری مجله که ستاسو کوربه. السلام علیکم. ازبکستان وای د افغانستان له لوري پرون 15 توغندي د دې هیواد په جنوب ختیځ کې پورې سرحدي شارګوټي وشتل شوې دي، خو مرشوب لی نه ده اړولې. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت په وینا دغه توغندي په ترمیز ښار کې لګېدلي او څلور کورونو ته یې څه زیان اړولی دی. دې وزارت ویلي چې چارواکي له افغان لوري سره د دې پیښې په اړه څېړنه کوي چې علت یې معلوم کړي. د هغو راپورونو په اړه چې ویل شوي، له دغې پیښې وروسته د ازبکستان جنګي الوتکې پورته شوي. د ازبکستان چارواکو رسمن څه نه دي ویلي. د طالبانو حکومت تر اوسه په دې ارتباط څه نه دي ویلي. ترکیه له 380 زیات نور افغان کډوال له خپلې خاورې باسي. د ترکیې د اناتولیا رسمي خبري اژانس راپور له مخې 330 افغان کډوال د دې هیواد چارواکو استانبول ته لیږدولي چې له هغه ځایه افغانستان ته واستوي. دغه افغان کډوال د ترکیې په ادرینه ښار کې نیول شوي دي. راپور د چارواکو په وینا څرګندوي چې دغو افغانانو په دغه ښار کې ژوند کاوه، خو د اوسېدو لپاره یې قانوني اسناد نه لرل، نو بیرته افغانستان ته استول کیږي. ترکیه په دې وروستیو کې د افغان کډوالو د ایستلو بهیر چټک کړی دی. د سور په میاشت کې 228 افغانان ایستلي وو، او هغه مهال ویلي وو چې له غیر قانوني کډوالو سره به جدي چلند کوي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ د کندهار ولایت په اعظم کلا کې د یو روغتیایي مرکز د پرانیستلو خبر ورکړ. دغه کمشنرۍ په یوه ټویټ کې ویلي چې دغه روغتیایي مرکز به 4300 بېځایه شویو کورنیو ته روغتیایي خدمات سرته ورسوي. UNHCR ویلی چې دا مرکز په سولري یا المریز برېښنا سمبال دی چې ناروغانو ته ښه امکانات برابروي. د افغانستان بانک وړي چې نن $10 میلیون د داوطلبۍ له لارې وپلوري. د بانک په خپله ټویټر پاڼه کې له سوداګریزو بانکونو او د صرافي او د پولي خدمتونو له شرکتونو څخه چې په شرایطو برابر وي غوښتنه کړې چې په دې داوطلبۍ کې ګډون وکړي. د افغانستان بانک له 2 میاشتو راهیسې د افغانیو د ارزښت د ثابت ساتلو لپاره هر میاشت 2 ځلې په میلیونونو ډالر لیلاموي. پاکستان پرون ویل چې یو تنې پر چینایي استادانو په وروستي ځانوژون کې حمله کې د لاس لرلو په تور نیولی دی. پولیسو تورن کس دادبخش ښودلی او ویلی دی چې هغه په خپل جرم اعتراف کړی دی. د کراچۍ په پوهنتون کې په 13 اپریل میاشت کې په انتحاري حمله کې د دې پوهنتون 3 چینایي استادان ووژل شول. پاکستانی چارواکو ویلی وو چې دغه برید یوې ښځې کړی دی. د بلوچستان ازادي بخښونکي غورځنګ د دغه برید مسؤلیت اخیستی دی. دا ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله په منځني سپه 12:00 په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې په خبرونه کې د پکتیکا او خوست زلزلو اخیستی
دا واقعیت او د ښکاره خبره ده چې له زلزلې نه وروسته رواني مشکلات په ساحه کې ډېر شوي دي او زیات متضرر شوي دي هغه ښځې دي.
دې رواني تاثیراتو ته ملګرو ملتو اندېښنه ښکاره کړې ده. پاکستان ته د افغانستان د سکرو د صادراتو په اړه مو د زرخ شافیزي نظر اخیسته.
قیمتونه باید په ملي مارکیټ سره برابر وي په دې چې بوران د انرژي په دنیا کې دي.
په نړیوالو موضوعاتو کې مو د اوکراین په ختیځ کې لوی وشاره د ملکیانو د ایستلو له غوښتنې خبرو، او د اختر په درشل کې مو اختر هیر نه دی. په افغانستان کې څاروي ګرانه شوي
ډېر پاس دی چې په روس کال ارزان و سکال ګران دی. یو انسان ارزان دی نور شي ګران دی.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه.
د ملګرو ملتو یو مرستندوی اداره وایي په پکتیکا او خوست ولایتونو کې وروستي زلزلې د امیندواری په شرایطو برابرې په زرګونو ښځې اغیزمنې کړي، او په سلګونو یې چې د امیندواری په وروستیو میاشتو کې دي ډیرو اړینو روغتیایي خدمتونو ته اړمنې کړي دي. د پکتیکا د عامې روغتیا ریاست چارواکي وایي د زلزله ځپلو لپاره یې ثابت او ګرځند روغتیایي کمپونه جوړ کړي دي چې امیندوارو ښځو ته هم روغتیایي خدمتونه ترسره کوي. د نسا یا ولادي د برخې متخصص ډاکټران وایي چې دغې زلزلې له رواني پلوه پر ښځو په تیره پر امیندوارو ښځو بده اغیزه کړې، او ډیرو ته یې سترس یا ژور خپګان پیدا کړی چې ممکن د له وخته مخکې زیږون او آن د ماشوم او مور د مړینې سبب شي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو د جنسي او بارداري روغتیايي اداره وایي په پکتیکا او خوست ولایتونو کې وروستۍ مرګونې زلزلې د امیندواري په شرایطو برابرې تر نږدې 20,000 پورې ښځې اغېزمنې کړي چې اټکل کېږي 2,000 به په اوس وخت کې امیندواري وي. ویب ریلی پانی په دې اړه په یو مطلب کې ویلي چې د اټکل له مخې 640 هغه امیندوارې مېرمنې دي چې د ماشوم زیږون ته درې میاشتې پاتې دي. د ملګرو ملتونو د ادارې په وینا دا تر ټولو زیاتې هغه زیانګالې ښځې دي چې باید د امیندوارۍ او زیږون په برخه کې د ژوند ژغورونکي دوامدارو روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی ولري. د زیږون په مهال تخصصي روغتیایي خدمتونو او تاسیساتو ته اړتیا لري او هم د اړتیا په صورت کې باید د دوی او هم د زیږیدلې ماشوم عاجل مراقبت وشي. د ملګرو ملتونو د جنسي او بارداري روغتیایي ادارې ویلي چې د نورو اړوندو ادارو په مرسته په زلزله ځپلو سیمو کې د ښځو او نجونو لپاره د ژوند ژغورنې 15 ګرځنده بیړني روغتیایي ټیمونه ایجاد کړي چې پکې ښځینه روغتیا پالانې هم شامل دي. د پکتیکا د عامې روغتیا رئیس ډاکټر حکمت الله اسمت هم دا مني چې په زلزله ځپلو سیمو کې اغېزمنې شوې ښځې په تېره امیندوارې ښځې ډېرو روغتیایي خدمتونو ته اړتیا لري، خو دا چې شمېر به څومره وي دقیق معلومات نه لري. هغه تېر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې د دې ولایت په دواړو زلزله ځپلو ګیانیا او برمل ولسوالیو کې روغتیایي کمپونه ایجاد کړي دي چې پکې ثابت مرکزونه او هم موبایل ټیمونه شامل دي. د هغه په وینا په موبایل ټیمونو کې چې د خلکو کورونو ته ځي د نسایي د برخې قابلګانې هم شته او د خلکو درملنه کوي.
د نسائی ولادی یا ڈیلیوری لپاره په کیمپو کې پوره انتظام ورته لرو. زنانه راځي هلته ولادت ورکوي، کوم خاص مشکل نشته. ولی یو شی چې زه باید وایم چې موږ دا سروې تر اوسه پوره نه ده کړې چې څومره زنانه باردار یا حامله وي، خو دا واقعیت او د ښکاره خبره ده چې له زلزلې نه وروسته رواني مشکلات په ساحه کې ډېر شوي دي او زیات متضرر چې دي هغه ښځې دي.
د نسایي ولادي د برخې متخصص ډاکټران وایي چې د زلزلې له رواني پلوه پر ښځو په تیره پر امیندوارو ښځو بد اغېز کړی او ډیری تر سترس یا فشار لاندې دي چې ممکن هغه د له وخته مخکې زیږون او اند ماشوم او مور د مړینې سبب شي. د نسایي ولادي ناروغیو ډاکټر مریم زدران تیر مخم ازادي راډیو ته وویل
اغه خزه چې زلزله زپلې او ولادت نږدې دي، د دې لپاره چې هغه استرس لري نو امکان لري چې له وخت مخکې زایمان وکړي. تبندا یو افت زپلې سیمه ده او خزه نشي کولای چې یو روغتیایي مرکز ته لاسرسي ولري. خدای مکر په ځینو حالتونو کې به د جنین د فوت سبب هم شي او که مرسته ورنه رسیږي د مور د مړینې سبب هم کېدای شي.
د ملګرو ملتونو د جنسي او بارداري روغتیايي ادارې په وینا 15 ګرځنده ټیمونه اړمنو ښځو او نجونو ته د بارداري روغتیايي او هم ټولنیز رواني خدمتونه رسوي. 12 قبیلګان چې د ادارې په وروستیو کې روزلي په پکتیکا کې د امیندواري د بیړنۍ پاملرنې په ګډون میندو او نوې زیږیدلو ماشومانو ته د روغتیايي خدمتونو لپاره ګمارل شوي دي. شپږ قبیلګان د شرنې په ولایتي روغتون کې او شپږ اورګون او ګیاني ولسوالیو روغتونونو ته ګمارل شوي دي. وروستۍ مرګونې زلزلې په پکتیکا او خوست کې خلکو ته درانه ځاني او مالي زیانونه اړولي دي. د وژل شوو کسانو شمېر له زرو زیات ښودل شوی او شاوخوا 3,000 کورونه ویجاړ کړي یا هم زیانمن کړي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
که څه هم له افغانستان او پاکستان ته د ډبرو سکرو پر صادراتو نیوکې لا پر ځای دي، د پاکستان مالی وزیر ویلي هیواد یې لیواله دی چې له افغانستانه د ډبرو سکاره وارد کړي. تر دې مخکې د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف ویلي وو هیواد به له افغانستانه د ډبرو سکرو صادرات لا منظم او چټک کړي. د شهباز شریف تر دغو څرګندونو وروسته د طالبانو چارواکو د سکرو پر صادراتو د مالی لوړولو خبره وکړه. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی د مدیر هیئت لغړی آزرخ شافیزینه زموږ همکار سلطان محمد سرور د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې چې آیا پاکستان ته د ډبرو د سکرو صادرات متوازن دي؟
دا ترجیح ورکوو چې زموږ سوداګري روان ارزان ته پام شي او دا ګاونډي سره چې سوداګري کوو دواړو هیوادونو په ګټه دي. په مخصوص پاکستان سره چې مثلا سهار تاسو کچیر د کابل څخه مال ورکړي مخام په خور کې او اسلام آباد کې او برعکس د لاهور د مارکیټ څخه هم شایان کابل ته رسیدل شي په یو ورځ کې. نو دا خو ګټور دي په پرنسپ کې، اما باید دې کې د خپل ملي منافع ته مونږ پام وکړو. قیمتونه باید به ملي مارکیټ سره برابرې. په په دې چې بوران د انرژي په دنیا کې دی موږ دا مشکل را پکاو پاکستان لپاره خو دوی هم مصفانه قیمت وټاکي اوس چې دوی وایي قیمتونه جګ شوی دي ته قیمت جګ نه دي بلکې تعرفه د دولت د افغانستان چې مخکې ډېر ارزان و شپېته ډالر وو اوس یې زیات کړی دی اوس دوی په هغه باندې غواړي چې کمښت راشي او قیمتونه لا
حافظ صاحب بل پوښتنه دا ده چې د طالبانو حکومت په کابل کې د مادنو د سکرو د ډبرو د مادنو استخراج له خصوصي سکتور سره کړی اول هلته تاجران اخلي افغاني ورکوي خو کله چې سرحد واوړي له تورخمه له غلام خان اخوای په کلدارو خرڅوي آیا تاسو فکر نه کوئ چې دغه اقلام یا دغه د سکرو دغه سکرو په ډالرو پلورل سوي وای نو دا به متوازن تجارت او سوداګري به وادي دوړو ودونو ترمنځ
و افغانستان او پاکستان دواړه اقتصادي بوران سره مخ دي او کچيري دا په هر کرنسي یا سخت پیسې چې مثلا ډالر دي دا خرشي دا خري په دي چې دا ضعیف پیسې هر وخت نوسان لري د مثال په توګه پاکستانی کلدار په دا تیر درې میاشتې تقریبا 40% خپل ارزښت د بینلي اسعارو په مقابل کې سخت اسعارو په مقابل کې للاس ورکړي دي او کچيري موږ دا په کلدار باندې خرڅ کوو او دغه په مقابل خو کلر کې خو بیا بل هیواد موږ ته شي نه راکړي یوازې پاکستان څخه باید موږ مناسب شو بیا موږ څه شایم او وروخت نو که قیمت دی که ارزان دی که ارزدي یعنی په خپل زمون په ازادي دی عمل د تجارتي کې یو محدودیت راځي چون یوازې نه پیسې چې موږ سره شته د کلدار دی که په کلدار خو یوازې پاکستان شي نه خپل کې دی شي په نور دنیا خو هیڅ هیواد حاضر نه دی چې په کلدار کې موږ باندې شان خرڅ کړي نو دا بخی چې وبندلی معتبر پیسې موږ په کار واچو او دوی هم ځین کار واخلي او موږ ته خپل تادیات په ډالر یو کې موږ ته یا په پوند یو کې یا په یورو یو کې
حافظ صاحب روسي پښتنه دا ده چې افغانستان زخت زیات سکاره روان دي هغه خوا پاکستان ته خلکو سره اندېښنه ده چې چیرې دغه زیرمې په دې شکل په دې بیراویه شکل استخراج سي نو کدی سي د افغانستان منابع خلاص سي
و افغانستان له نیکه مرغه دا وصل لري چې خپل خودريږي خو کچیر سم مدیریت شتون لري سم برنامه او پلانونه شتون لري دا بالکل ممکن دي چې افغانستان به سیاتو ته ورسیږي افغانستان نه یوازې د انرژي تولید لپاره سکارته ضرورت لري بلکې په عین زمان کې د اقتصادي طبيعت او جغرافي اقتصادي افغانستان دغه شی دی چې د نورو مادینو ترڅنګ د انرژي د کارا مادن هم شتون لري مثلا د میس ترڅنګ د اوسپنی د دبري ترڅنګ د نور رنګ فلزات ترڅنګ هم کرومای شتون لري هم سکار د طبیعت او شاکار د افغانستان کې واقع شوی دي او په دې زمان کې سمنټ تولید لپاره او د نور مفیده مواد تولید لپاره مونږه سکاری ته ضرورت لرو اوس موږ د مثال په توګه د غوري سمنټ کم چي دي هغه لپاره کاش او کارکار مادینو کې د سی پودر سکاره شتون لري چې دا کار دی راسنه چې په کلنکرونو کې دا شوت کیږي او خ کوالټي سمند د دنیا ته په غوري کې تولید دی شي نو کچیر موږ د خرڅ کو په بیا بیا په تولید د تولیدات زمونږ د سمنټو د نورو یا د پروسس د مواد معدني لکه اوسپنه لکه مس او نور رنګ فلزات به څنګه وکړو دا باید یو دقیق ماهرانه محاسبه وشي
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی مدیره هیئت غړی آزرخ حافظي
د ازادي رادیو سهارنی خبری مجله په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارتوي په کابل کې د ایران د سفارت لمرستيال سره د نور موضوعاتو ترڅنګ په هغه هیواد کې د افغان کډوالو په اړه خبرې کړي او غوښتنه یې کړي چې هغه ته د اسانتیاوي رامنځته کړي د پداسيال کړه چې په دې ورستیو کې ایران د خپل خاوري د افغانانو د پزور ایستلو پروسه چټکه کړي ده نور تفصيل د نوریاس نوري پراپور کې
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستيال وین حافظ احمد ضیا پرون سیشن بي پي او ټويټ کې ویلي چې له ایران څخه غوښتنې چې په هغه هواد کې د افغان کډوالو د بانکي حسابونو په ګډون هغوی ته اسانتیاوي رامنځته کړي دغه غوښتنه په هغه کتنه کې چې پرون د وزارت د سیاسي مرستيال شیر محمد عباس تنګزیا په کابل کې د ایران د سفارت د مرستيال سید حسن مرتضوي ترمنځ وشو مطرح شو دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو وزارت وړ مورز وویل چې په دې وروستیو کې ایران له خپلې خاورې د افغانانو د په زور ایستلو پروسه چټکه کړې ده. د وزارت ویلي چې یوازې د دوشنبې په ورځ ایران نږدې 3200 افغان کډوال په زور د نیمروز ولایت پر ملک او د هرات د اسلام قلعه پر پولو د افغانستان لور ته راړولي دي. د دې وزارت په وینا د چنګاښ له نهمې تر یولسمې پورې 4560 افغان کډوال چې پکې ښځې او ماشومانو ایران ایستلي او افغانستان ته یې استولي دي. د طالبانو حکومت ویلي چې د روان کال له پیل رئیس ایران د ورځې په متوسط ډول 2000 افغان کډوال له خپلې خاورې باسي او افغانستان ته یې استوي. که څه هم د ښاغلي ستانک ضیا او ښاغلي مرتضوي د تېرې ورځې په کتنه کې ظاهرا له ایرانه په زور د افغان کډوالو د ایستلو په اړه څه نه دي ویل شوي، خو څه باندې یوه اونۍ مخکې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي وو چې دوی تل د ایران په ګډون له هغو هیوادونو چې افغان کډوالو ته یې په خپله خاوره کې ځای ورکړی غوښتي چې له دوی سره ښه چلند وکړي. هغه ویلي چې په نورو هیوادونو کې د افغان کډوالو ستونزې دوی ښې درکوي او له چارواکو سره په غونډو کې تل په دې اړه اندېښنې شریکې کړي دي. له ایران په زور د افغان کډوالو د ایستلو د پروسې د چټکې دو تر څنګ په دې وروستیو میاشتو کې په هغه هیواد کې له افغان کډوالو سره د ایران د پولیسو او نورو لورو د بد چلند زیات راپورونه ورکړل شوي دي. خو په افغانستان کې روان ناوړه اقتصادي او سیاسي وضعیت اکثر افغانان دې ته اړ باسي چې له هیواده ووزي. ډیری دغه افغانان هم د اروپا په نیت ایران ته مخه کوي. د ایران د کورنیو چارو د وزارت د امنیتي او د قانون د تنفیذ د چارو مرستیال سید مجید میر احمدی څو ورځې مخکې وویل چې د دوی سروې ښیي چې په اوس وخت کې په ایران کې د میشتو قانوني او غیر قانوني افغان کډوالو شمیر شاوخوا 4.5 میلیون تنو ته رسیږي.
دا ساجی راډیو په خبري مجله کې وړاندې نړیوالو چاپی خبرونو ته کتنه لرو چې په خپل تازه غنو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. خو یادونه وکړم چې نن دا ټو بجو په خبرونه کې ساجی راډیو ادبي مجله پروګرام لرو.
په لوی پارک کې د دهخارم کار روان دی. سړی چیرته او د کومې ونې لاندې ستړی جسم خپل هوار کې.
د ازادي راډیو مجلې په پروګرام کې د دې شعر ترڅنګ تاسو ته کیسه لرو او نور ادبي فرهنګي مطالب.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د اوکراین په دونیتسک کې چارواکو له ولسی خلکو غوښتي چې له ختیځ ښار سلویانسک څخه ووځي. دغه غوښتنه وروسته له هغې کېږي چې په دې ښار کې یو لوی سوداګریز مرکز په یوه برید کې په نښه سو. اوکراینی چارواکو ویلي دي چې روسي ځواکونه په قصدي توګه پر ملکیانو بریدونه کوي. تفصیل په دې راپور کې.
د اوکراین په ختیځ کې د دونیسک د سیمې والي پاولو کریلینکو تېرې ورځ له ملکي وګړو وغوښتل چې له سلویانسک ښار څخه ووځي او ځانونه خوندي ځایونو ته ورسوي. هغه ویلي چې دغه پریکړه یې وروسته له هغې کړې چې پر یوه لوی سوداګریز مرکز د روسیې د توپچي ځواکونو په بریدونو کې 2 تنه وژل شوي او 8 تنه نور ټپیان شوي دي. د دونیسک والي دغه راز په ټولنیزو رسنیو کې یوه ویډیو هم خپره کړې چې پکې ښکاري له دغه مرکز څخه تور لګای پورته کیږي او اتفاقي هڅه کوي چې لګېدلی اور مړ کړي. د هغه له دا سره سم روسي ځواکونه په قصدي توګه پر هغو ځایونو بریدونه کوي چې ملکیان پکې راټولیږي. د کریلینکو په خبره د روسیې تروریستي دولت باید عدالت ته راکاږل شي. پر سلویانسک دغه بریدونه وروسته له هغې کېږي چې اوکراینی ځواکونو پرون د دې سیمې په هغو ښارونو کې نوې دفاعي مورچلې جوړې کړې چې تر اوسه پرې کنټرول لري. اوکراینی ځواکونه په دونیتسک کې د دفاع لپاره ځان وروسته له هغې پیاوړی کوي چې د لوهانسک د سیمې له وروستي لوی ښار لیسچانسک څخه په 6 لاو روسي ځواکونو پرې ولکټینګ کړه. روسیې دا کړې چې په دې سره د اوکراین په ختیځ کې د لوهانسک سیمه بشپړ تر کنټرول لاندې راوستې ده. خو د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي ژمنه کړې چې له لاسه وتلې سیمې به بیرته ونیسي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د تېرې دوشنبې په ورځ اعلان وکړ چې روسي ځواکونه باید په ټوله دونیتسک سیمه کې پرمختګ ته دوام ورکړي او لکه د لوهانسک په څیر دا سیمه هم باید په بشپړه توګه تر کنټرول لاندې راولي. د بلې خوا د بریتانیا پوځي استخباراتو ویلي چې د دونباس لپاره روسي ځواکونو جګړه په دې ډول مخته وړي چې پرمختګ یې ورو او ښارونه د توپونو او توغندیو په بریدونو سره په کنډوالو بدل کړي چې په یقین د دونسک جګړه به هم په همدې ډول مخته یوسي.
ازادي خبری مجله اوري.
دا خبری مجله په منځنۍ صفه 12/18 په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خبرونه په ازادي.com کې نیولې شي.
لا خبرونو ور اخوا.
په افغانستان کې د اختر په دورشل کې خلک په څارویو پسې ګرځي، خو د څارویو نرخونه زیات شوي دي. وړاندې به په دې خبرونه کې په دې اړه له کونړ راپور در سره شریک کړو، خو دمګړي د نړیوالو چاپي خبرونو پاڼې راړو چې په خپلو تاسو ګڼو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. دغه چاپي خبرونو ته ملالی بشیر کتنه کوي.
ډیپلوماټ خبرونه د طالبانو د ستري غونډې په اړه یو مقاله خبره کړې ده. په مقاله کې یادونه شوی چې د افغانستان په پلازمینه کابل کې د دینی عالمانو او قومي مشرانو درې ورځنی غونډه د شنبه په ورځ د طالبانو د ملاتړ په ژمنو پای ته ورسېده او له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د طالبانو په مشرۍ حکومت په رسمیت وپیژني. وروسته لولو چې په دې غونډه کې د حاضرینو غوڅ اکثریت د طالبانو چارواکي او پلویان وو چې ډیره یې اسلامي دینی عالمان وو. شذو ته اجازه نه و ورکول سوي چې په دې غونډه کې ګډون وکړي. د لیکوال په وینا نړیواله ټولنه طالبان په رسمیت نه پیژني او د طالبانو له حکومت سره هر ډول همکاري څه خلاص پر سر ده. په ځانګړي توګه ورسته له هغه چې دوی د شذو واقعیتونو حقونه محدود کړل. د پنځشنبه په ورځ د غونډې په پایل کې د کابل پولیټکنیک پوهنتون د لوی جرګې تالار ته څیرمه د ډزو ژغونه واورېدل سول. ورسته د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد خبریالانو ته وویل چې د طالبانو د حکومت ځواکونو پر هغه کس ډزې کړې چې ګمان کېږي لاسي بم یې درلود، خو د زیاته کړه چې د اندېښنې وړ څه نسته. خو مقاله یادونه کوي چې داعش د دغه برید مسؤلیت واخیسته او په یو بیان کې ویل چې د دې ډلې درې جنګیالي غونډې ته نږدې د یوې ودانۍ پر چت وختل او یوه ویډیو یې خپره کړه چې د درنو وسلوالو کسانو یوه ډله شي چې مخونه یې پټ کړي او وایي د غونډې موقعیت ته نږدې ځای پر ځای سوي او د برید امر ته په تمه دي. ګارډین ورځپاڼې بیا د کابل د یوه کتاب پلورونکي په اړه لیکلي چې برتانیا ته یې پناه وړې ده. په دې مقاله کې د شاه محمد کتاب پلورونکي اړوند راغلی چې د وروسته له هغه پر نړیواله کچه مشهور سو چې په اړه یې د کابل کتاب پلورونکي په نوم یو کتاب خپور سو. په مقاله کې د شاه محمد په اړه لیکل شوی چې مخکې په افغانستان کې د بیلابیلو رژیمونو پر مهال ژوند کړی، خو اوس د لندن په یو هوټل کې د ژوند شپې ورځې تیروي او له طالبانو یې برتانیا ته پناه وړې ده. وروسته لولو چې نه شپه تکلن شاه محمد رئیس د سپتمبر په شپږویشتمه برتانیا ته ورسید او په هوایی ډګر کې د پناه غوښتنه وکړه. هغه د خپلې دوسیې پر مختګ ته سترګې په لاره دی او اوس مهال له بیلابیلو جګړه ځپلو سیمو څخه دې هیواد ته ورغلو نورو پناه غوښتونکو تر څنګ ژوند کوي. د مقالې په پای کې راغلی چې د شاه محمد راتلونکی ناڅرګند دی، ځکه تر اوسه د پناه غوښتنې پایلې ته په تمه دی.
په افغانستان کې خلک په اختر کې د قربانی لپاره د څارویو له نرخونو شکایت لري. مالدار هم شاکی دي، وایي چې څه سودا یې نه کیږي. زموږ خبریال د کونړ په مرکز اسدآباد کې د مالونو منډۍ ته تللی راپور راکوي.
د 15 کلن محمد غریب پر مخ خولو لارې جوړې کړې، خو بیا هم قربانی لپاره د څاروي پیدا کولو کوښښ کوي. وایي څو ورځې کېږي چې د مالونو منډۍ ته راځي، خو نرخونه یې لوړ دي او تر اوسه د څاروي پر اخستلو نه دی بریالی شوی.
کوشش دا کوم چې وېخ ډېر پاس دی چې پروس کال ارزانو سکالی ګران دی. اله دې دا چې قیمتي ده، نو هر شی قیمته دی. یو انسان ارزانه دی، نو هر شی ګران دی. کاروبار روک دی. د وطن کې اقتصادي بحران او مشکلات ډېر زیات دي. هغه ځای
په منډۍ کې اواز محمد غریب نه دی چې څاروي وخستلو پسې پټکند غرمه کې سرګردان ګرځي، بلکې د هغه په څیر په سلګونو کسان لالهاند دي څو د لوی اختر قربانی لپاره څاروي واخلي. که څاروي اخستونکي د بیو لوړوالي او د څاروي ول کموالي شکایت کوي، نو په خوا کې څاروي لرونکي بیا له کمزوري بازار ګیلمندي. د دوی په خبره چې په تیرو کلونو کې بازار خو د ورځې به ضرور دوا یا درې څاروي خرڅول، خو اوس په درې ورځو کې یو هم نه دی پلورلې. 50 کلن رحمت جان د شګل ولسوالۍ له شینکوړک څخه څاروي راوستي، څو یې وپلوري او یو څو افغاني پکې وګټي. خوای سکالی بازار ډیر سوړ دی.
مال راوځي د څلور مال نه دلته چې مال لاول روزانه مال نه خرڅيږي لوټونه نشته مخکې هم چې مال لاوسته په ډیر په خرید مال به وته او تون به خرڅې د وسته مال لاول ناشته جوړه حساب کتاب خرچه را منډاجي د ګاډ خرچه راځي دا طرف کړه دې طرف منډه یعنی را منډو کړه ته راځي مال څوک ناشلی په نیم ریټ هم نه کوي.
د دوی په بیان چې د خلکو بیروزګاری خالی جبونه وچکالی د خوراکي او نور توکو بوی لوړوالي د سارويو پر بازار هم بد اغیزه کړی ده. دوی له حکومت غواړي چې خلکو ته د کاروبار پیدا کول لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي سو بیرته په هیواد کې اقتصادي څرخ پر خوځښت راشي او د خلکو ژوند خشي. په کونړ کې چارواکي بیوای په هیواد کې روانه وچکالی په بی وخت واورو کې د زرګونو سارويو تلف کېدل او په هیواد کې شته اقتصادي ستونزې څاروي پلورونکو او اخستونکو مشکلاتو سره مخ کړي دي. د کونړ اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي رادیو ته وویل
حیواناتو د ګرانۍ خو یو سبب دا هم کېدلی شي چې سکاله وچکالی و بارانونه نه وو د خلکو فصلونه ونه شو نو په دې خاطر باندې اکثره مالونه خلکو په هغه وخت کې خرڅ کړي وو. دغه ګرانۍ د هر یو جنس څومره دا ګران شوی دی نو په هغه وجه باندې حیوانات هم ګران شوي دي.
هغه وای مشران هڅه کوي چې په هیواد کې وسنۍ اقتصادي ستونزې هواري او خلکو ته د کاروبار زمينه برابر کړي. په افغانستان کې رامنځته شوی سیاسي بدلون که لږونه زره کسان به دندو کړل نو ورسره وچکالی زلزلې به وخت واورو او د اقلیم بدلون هم خلک سخت وځپل.
ازادي رادیو پر لندو چپو
د کیلو هرتز په حساب په لندو چپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوي
او 1900 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
زموږ خبرونه په انټرنیټ کې په ازادي رادیو .com کې هم نیولې شي. کچرته تاسو د ازادي رادیو ویب پاڼه ته ورشي ازادي رادیو .com ته هلته د هغه راپورونو متن لوستل شي چې د ازادي رادیو لاري د سهار لوو د ماښام ترو بجو پورې خبري شي. همدارس کوم مرکه چې د رادیو لاري خبرو په ویب سټ کې شته. د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې تاسو ویډیوي راپورونه هم لیدلای شي او اوریدلای شي. اوس هم د ازادي رادیو د یوشمیر اوریدونکو څرګندونه
زه ابراهیم دور زه د اوزې شاس څخه تماس کوم دا پیغام درته پریږدم. نن سبا د اوزې شاس اوزې اجدا کې اوزې 13 او 6 کې سختي وبو کمپیوټر ده کلو باندو کې وبو کته روانې زمکه نه لاندې یو سلو شل دی چې ته رسیدلې ار یو څا ار یو کوي د مسولینو زمو د خاص د بنسټونو نه محسوسات نه چې د مبارک د کوم ځای څخه وبو نه نقل کوي په واسطه د نالو واسطه د نورو په پزاریا باندې چې دا خلک ته وبور سی خلصخ مشکلات سره مخ دي څاګان نشي وکړ یو څابه یو نیم لک روپۍ لګي هر کال یو څاوه دا ډیر مشکل دا سخت غریبی مې خلکو بیکاریم دا سخت مشکلات سره خل مخ دي.
امین الله افغان خبرې کوم د ننګرهار ولایت چپرهار او رساله نه د چې دا کوم مرسته راځي دا وسدا ملکانی او یو دا کې دا مستحق خلک کني شي کې خاص کر په چپرهار او رساله کې او زمونږ د پټ ندایل لشي باید چې حق حق دا ټول شي مستحق خلک کوټي جندل شي.
حبیب رحمان هم د کندهار ولایت لوی ولی خلک پیغام ستپریږ د طالبان تر پروژمې تر تنظیم سمپوټه انجینی مکتب ته نه پریږدي باید خلکانه ولر نسی مکتب ته تر پروژمې تر تنظیم سمپوټه ولی چې شته هم چې دغه سني حق لري د تعلیم نو باید دوی دا حق ورکي د کوم چې دا حق پر ځای کړی دی دوی وس په دې مشوره وی سره کوي نو څو وخت تاسو مشوره سره کوي ته څو حل لار ورته پیدا کوي ورته پیدا کوي به تر وخت نه بیا د خلکانو مکتب هم ودریږي چوبلار نشي نو زماره په پښتنه تل اسلامي امارات څخه چې دوی باید ستونزه زر تر زر حل کړي ولی چې موږ زنانه ډاکټرانو ته هم ضرورت لرو مردانه ډاکټرانو ته هم ضرورت لرو په دې خاطر چې هر څړی د هر چا خور یا مور یا خپل خزه چې ناروغ شي نر ډاکټر شته چې عملیات یا یو بل اسني مشکل ور حل کړي چې زنانه ډاکټره هم دوی بیا وایي چې ډاکټر د هر چا مور پلار دی څنګه مور پلار دی.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00422 11 24 201. شمیره بیا تکراروم 00422 11 24 201.